دا مشال رادیو دا د سحر نه بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د مئی میاشتې 28مه نیټه دا زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونو په دیولنۍ ګړې سلام پخروفا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي او ترڅنګ څو سندرې هم دروو. خبرونه له مجید بابر څخه وو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا پولیس داوا کوي چې د تیرو کلونو په پرتلا سخت کال په یاد صوبه کې په ترهګریزو پیښو کې 55 فیصدي کمی راغلی دی. د شمالي وزیرستان قبیلو حکومت ته خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره د جون تر ډومبه نیټې پورې مهلت ورکړی دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام لرغونی ښار پالمیرا قبضه کړی دی. اوست مشال خبرنو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی داوا کوي چې تیرو کلونو په پرتلا سخت کال په یاد صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې 55 فیصدي کمی راغلی دی. تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي دورانی وویل
پچھلے چار سالوں کے مقابلے میں 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
تیرو سلورو کالو پا پرتلا سخ کال لطرہ گرے پا پیخو کی 55% کمی را غلے دے. 50% دا جوبل کسانو شمیرا او 55% دا وجون کے کسانو پا شمیرا کی کمی را غلے دے. دا کلنگ اخستنے اور تاوان لپارا دا انسانی تختونو پیخی ہم کمی شوی دی دا جنگ لا روان دے او دا اگدی مدے پورے با مونگ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
ناصر دورانی زیاته کړه چې ځینې مقامی وسلوالې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تلاو خبره کوي خو دغو ډلو ته د بهرنو ډلو ملاتړ ترلاسه نه دی. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنگي الوتکو د وسلوالو 15 پټندویونه په نښه کړي او 14 وسلوالې وژلي دي. پوځ وایي چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په دخیلو کې 13 ورځ ترسره شوي دي. د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې په یادو سیمو کې د ځایي او بهرنو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او داوه کوي چې تر دا مهال د شمالي وزیرستان 90% سیمې د القاعده او طالب وسلوالو نه پاکې کړي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو وزیر لوی جرګې حکومت ته د جون د ډومبه نیټې پورې خپلو سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی دی. د دې نه مخکې دا مهلت تېره ورځ ختم شوی و خو تېره ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د پارلمان د غړي محمد نذیر په غوښتنه یادې جرګې دغه مهلت وغځولو. د یادې جرګې یو مشر ملک خانزیب مشال ریډیو ته تېره ورځ وویل
ایمنه صاحب روغلا او نذیر هغه ته د یکم جون پر دتا تیمر کړو په یکم تاریخ مته میزا چې بیا جیر غوی دت منځای میز دت خبر دي یو سلام بت ته احتجاج کی یو خپل کلی خپل کړه د درمی سیم کو مینا چې یکم ته زیر نشی ملک نشی ازر مشه نشی ازر ملو نشی ازر کو مینا نشی ازر یو لکری په جرمنای میزګ
د اوتمانزو د وزیرو او داوړو قبیلې د حکومت نه غوښتنه کوي چې حکومت داوه کوي چې یادې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي دي نو بیا دوی ولې خپلو سیمو ته نه ستنوي. دا مهال د شمالي وزیرستان نه څه د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي دي. د سند صوبي وزیر اعلی سید قایم علی شاه تېره ورځ ویلي د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوي حمله کې نیول شو څلورو ملزمانو د سبیل محمود په وجنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. تېر ماښام په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې قایم علی شاه وویل دا شل کسیزه ډله ده چې له جملې څخه یې تر اوسه یوازې څلور کسان دوی نیولي دي. د هغه په وینا نیول شوي کسان ښه تعلیم یافته دي او دوی د کراچۍ په یونیورسټۍ او نورو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړي دي. سبیل محمود د بشري حقونو فعاله وه. نوموړي تېره میاشت د کراچۍ په ډیفنس کې وژل شوې وه. سبین محمود هغه مهال وجل شوی و کله چې هغې د ورکو بلوسو په موضوع د سیمینار کولو وروستو خپل کور ته په لاره وه. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم لري کولی شي چې په ایران کې ښوونځو ته ولاړ شي. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي چې آیات الله علي خامنایي ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نه شي. د ایران د جمهوري ریاست ویان محمد باقر نوبخت وایي چې دا د مذهبي مشر غوښتنه ده او اوس د حکومت ذمهواري ده چې دا عملي کړي. اټکل کیږي چې 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د دوی په ډله کې نږدې 3.5 لک قانوني اسناد لري چې مکتبونو ته د تګ اجازه لري. تیرو کلونو کې په لسګونو زره افغان ماشومان چې قانوني سندونه یې نه لرل په ایران کې لزده کړو بې برخې شوي دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت دلی جنگیالو اوس د پخوانی لرغونی ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ډلې تېره ورځ وویل چې وسلوالو پس له هغې د دغه ښار تقریبا ټولې عصري برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونه دغه برخې پرېښوي. د شام سرکاري ټلویزیون تیره ورځ وویل چې د یادو سیمو نه حکومت پلو ځواکونه هغه وخت په شا شول کله چې د یادې وسلوالې ډلې ګڼ شمېر جنګیالي د غوساهو ته ننوته. سرکاري ټلویزیون زیاتوي چې د حکومت پلو ځواکونو په شا کېدو نه مخکې د یاد ښار ټول اوسېدونکي ویستل شوي دي. د پالمیرا ښار تاریخ د دوهمې میلادي پیړۍ د هغه زمانې دی چې پر سیمې رومیانو واک چلوه. د شام د لرغونو آثارو مشر میمون عبدالکریم رویټر خبر ایجنس ته وویل چې په سلګونو مجسمې له دغه تاریخي ښاره منتقل کړل شوي دي، خو عبدالکریم وویل چې لوی یادګارونه د انتقال وړ نه دي. د یونیسکو مشرې ارینا بوکوفا وویل چې دا د پالمیرا جګړې ته سخت اندېښمنه ده او نوموړی پر ښکېلو خواوو غږ وکړو چې سمدستي له مخالفته لاس واخلي. د اسلامي دولت ډلې چې د تېر کال له جون میاشتې راهیسې د شام او عراق پراخې سیمې نیولې دي، په عراق کې یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. او وروستی خبر دا چې د فرانس د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو اسلامي سختریدو ډلو مشران وجلي دي. تېره ورځ په پاریس کې د فرانس د دفاع د وزارت لخوا خپور شوي په یو بیان کې ویل شوي چې عمده اګهاما او ابراهیم اګناوالین روانه اونۍ د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووجل شول. د دغو دوو تنو شناخت یو په مغرب کې د القاعده د مشر او بل یې د انصار الدین ډلې د مشر په توګه شوی دی. دغو ډلو به په نړیوالو ځواکونو بریدونه کول. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې د تېرې نهې په ورځ د جګړې پر محل دو تنه نور هم وجل شوي دي. فرانس د مالی په شمال کې د پنځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په چوکاټ کې نږدې 1200 پوځیان لري. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ادا کوي چې د صوبې امنیتي وضعیت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی دی، خو د دفاعي چارو یو پوه بیا وایي چې په صوبه کې که د نام نه کېدونکو پیښو ته وکتی شي نو د پولیسو کارکردګي د ډېرې تسلۍ وړ نه ده.
د پولیس کارکردګي تر هغه پورې بهتره شوې ده، خو دې هغه پورې نه چې څومره واقعیت شوي.
د شمالي وزیرستان د اوتمانځای قبیلې مشرانو په بنو کې د کړې یوې جرګې لارې د پاکستان مرکزی حکومت ته د راتلونکي میاشت تر اولې نیټې وخت ورکړی چې خپلو کورونو ته د ورستنولو دقیق پروګرام ورته ورکړي.
په یکم تاریخ مده امیر زاجی کا بیا جیر گاوی دیت منځای امیر زاد خبر دی یو سلام بت ته احتجاج کی یو خپل کلی خپل کړه د درمی.
د پاکستان په سنټ کې هم د قبایلي سیمو د خلکو استادو په فاټا کې د پرمختیايي پروژو د څار لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده.
قبایل کې دا پیسې چې د قبایلو د وینو په بدل راځي که دا پیسې دغه څه ضایع شي دوی ته خو تم ظلم وایي زم ظلم ورته وایي.
خبرونه کې پر یو شمېر نور موضوعاتو رپورټونه او څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی پرون د چهارشنبه په ورځ په پیښور پلس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د صوبې د امنیت وضع د تیرو کلونو پرتله ښه شوې ده. د زیاته کړه چې په صوبه کې فعال ځینې وسلوال غواړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غړیو په توګه ځانونه معرفي کړي. له پیښور پرې د مشال رادیو د خبریال زلان یوسفزي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی په خبر پریس کلب کې خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې ډیر کمی راغلی دی.
پچھلے چار سالوں کے مقابلے میں 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
د تیرو سلورو کالو په پرتله سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. 50% د جوبل کسانو شمیره او 15% د وجونکو کسانو په شمیره کې کمی راغلی دی. د کلنګ اخستنې او د تاوان لپاره د انساني تختونو پیښې هم کمی شوې دي. زه دا نه وایم چې بدې پیښې ختم شوې دي، دا جنگ لا روان دی او د اوږدې مودې پورې به مونږ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
د داعش په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې آی جی پی ناصر دورانی وویل چې په خیبر پختونخوا کې د داعش د شتون پوره ثبوتونه دوی لا نه دي ترلاسه کړي او دا ضرور ده چې ځینې وسلوال خپل تعلق د داعش سره خودل غواړي.
داعش جو ہے زیادہ خطرہ اس وقت ہمارے لیے یہ ہوگا اگر وہاں کے کچھ فورن ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس یہاں پہ آ گئے.
چکم ترہگر دل تشتون لری حوی د خپل وس مطابق چسور آنے کولی شی کوي نو ترہگر با نور سو اکڑی مونږ دا ګورو چې چرته ځایي ترهګرو ته د بهر نه مرستې خو نه راځي او د هغې د مخنیوي لپاره زموږ د ریاست ادارې په ښه توګه کار کوي. د افغان کډوالو په اړه د ناصر دورانی وینا وه چې دوی په خیبر پختونخوا کې یوازې غیر رجسټرډ کډوالو په ضد کاروایی کوي.
ہم نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کی اور عدالتوں سے بھی ریکویسٹ کی، ہم نے ڈیپورٹ کر دے.
مونگ حکومت او عدالتوں تا ویلی دی چې غیر قانونی افغان کډوال دی خپل ملک ته اولیږي. مونگ هغوی دلته اونیو او له پولې واړو خو بل هفته بیا راشي ځکه چې د هغوی ماشومان دلته دي. مونږ په دې اړه د یو یونیچیار یا د کډوالو د نړیوالې ادارې سره هم خبرې کړې دي چې ترسو د کډوالو لپاره په افغانستان کې د اوسېدو اسانتیاوې نه وي برابر شوي نو دا ستونزه نشي هواری دي.
جب تک آپ ان کو وہاں پر جگہ نہیں دیں گے وہ ظاہر پھر آ جائے گا واپس.
نوموړي دا هم اویل چې دوی پولیس اداره کې په اصلاحاتو باندې کار پیل کړی دی او ډېر ضربا د خیبر پختونخوا پولیس د پاکستان د نورو صوبو لپاره مثالی پولیس وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د امنیتي وضعیت ښه کېدو په اړه د صوبې د پولیسو د مشر د ادا په ځواب کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر محمود شاه وایي که څه هم پولیسو د نامنای پیښو په له منځه وړلو کې رول لوبولی خو هم رحم نه لکه چې په اړه یې دعوه کېږي. له نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو رابول.
عملیات چې ویلي شمالي وزیرستان کې او په خیبر ایجنسی کې او دا روان دي او هغې سره ملک ترهاګرۍ کې ډېر مطلب کمی راغلی دی او خلک داسې محسوس کوي چې یو کوټې د مخکې دغه باندې محفوظ دي.
تاسو به کتلی چې تیره ورځ په پېښور کې یو ډی ایس پی ووژلی شو، داسې په سوات کې هدفي وژنې روانې دي، تاسو نه ګڼئ چې وسلوالو خپل ټیکټیک بدل کړی دی؟
نن داسې ده چې کله دا پرسیدنه وشو او څه ووژلی شو څه ونیولی شو او څه چې ګرځېدی هغه افغانستان ته وتښتېدل. اوس چې کوم څه لږ لږ دي بیا سر راوچتوي او همدغه ځای د افغانستان نه راځي. لکه دویمه مرحله کې پکار دا و چې ملک کې دننه کوم د دې نیټورک دی هغه روانول غواړي او زما په خیال دا مسله په کابو شي.
بریګیډیر صاحب، خیرنۍ پوښتنه مې دا ده چې پولیس خدا دعوه کوي چې ترهګري د پیښې کمې شوې دي خو تر اوسه پورې د ذمهوارو د نیولو کومه خبره مخې ته نه ده راغلې. د آرمي پبلک سکول یا د دې نه مخکې څومره ډېرې چاودنې په خیبر پختونخوا په خاصه توګه په پېښور کې شوي دي؟
پېښور آرمي پبلک سکول هغه کسان خو په ګوته شوي دي هغه په افغانستان کې دي. دا خبره افغان حکومت سره شوې ده او هغوی ملته کې څه کسان نیولي دي. زما په خیال دا هغه کسان نه دي کوم چې پاکستان په ګوته کړي دي.
نه خو بریګیډیر صاحب، چې په خیبر پختونخوا په پېښور کې کومې پېښې شوي دي تر اوسه پورې مونږ ونه لیدو چې ذمهوار نیولی شوي سزا شوي، دا د پولیس اصلي کار خو دا نه دی؟
جی بالکل، زه وایم چې د پولیس سرسردګي تر حده پورې بهتره شوې ده خو دې حده پورې نه چې څومره واقعات شوي دي د هغې ترهګر لکه دې کېدی چې مونږ نیولي دي لکه یا پرون چې کوم کسان نیولي دي دا د پولیس په کراچۍ کې نیولي دي او د کراچۍ پولیس ته وزیر اعظم ته شاباشي ورکړې وې، د آرمي چیف ورته شاباشي ورکړې وې، چیف منسٹر و داسې چیف په خیبر پختونخوا کې نه دی شوی.
د دفاعي چارو له پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه سره مو زما د همکار مجید بابر مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د اتمانځای قبیلي مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې له لارې حکومت ته د راتلونکي میاشتې تر لومړنۍ نیټې پورې وخت ورکړل چې د هغوی خپلو کورونو ته د ورستنولو دقیق پروګرام دی ورته ورکړي. د جرګې مشرانو وویل د جون په لومړۍ نیټه به بیا سره غونډېږي او د راتلونکي لپاره به خپله تګلاره ټاکي. له سیمې پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
دغه جرګه په داسې حال کې وشوه چې د نه وړاندې جرګه کې مشرانو د روانې میاشتې شلمه نیټه یعنی پرونې ورځ ټاکلې وه چې دولت دې ورته د وپسۍ تر څنګ د دوی ټولو مسالو حل واضح پلان ورکړي کنی سړکونو ته وځي. خو تېره ورځ د شمالي وزیرستان قومي اسمبلۍ غړی محمد نذیر دغه جرګه ته راغلی و او مشرانو څخه یې غوښتنه وکړه چې د جون اولې نیټې پورې د مشرانو وخت ورکړي چې د دوی غوښتنې دولتي اعلی واکمنو ته ورسوي. د دوړو قبیلو مشر ملک خان زیب جرګه ته په وینا کې وویل چې یو کال نه یې ډېرې جرګې وکړې او ټولې دروازې یې هم ټکولې خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. سو باید مشران راپاسي او خپل تګلاره واضحه کړي. نوموړي دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
منیس صاحب رغلا نظیر ایک تو یکم جون پہ دتا تیم ارگڑو تو یکم تاریخ مند امیز داد کا بیا جر گا وی دت منزا ہے امیز داد خبر تھی یو سلام بت تھی احتجاج کی یو اخپل کلی اخپل کہہ رہے تھا دیر میں چیم کو مینا چی یکم تا زیر نشی ملک نشی زیر مشا نشی ملو نشی زیر کو مینا نشی زور یو لاکھ روپے جرمنا بھی مل جائے
داوت مانزا یو دغا جرگے تا وینا پر محال دا شمالی وزیرستان قومی اسمبلی غڑے محمد نظیر دا جرگے نا دا جون اول نیٹے پورے وقت اخیستو غختنا وکڑا او وی ویل چې ټول مشران داسې منځنۍ لاره وټاکي چې د دوی با عزت واپسی سره سره د ټولو ستونزو حل پکې موجود وي.
وزیر د غون فدوا وزیر پرکشینی مکمل هر سړی نه جرګې جوړوي دا ور د چکشي فدوا د اور پرکشینی کنه دا غ درې څور کا سونو دا ټول ات موزای کوم تا یو ایجنډا جوړا کوم چې پدای جناب د وخت مزال کی او د میشتوس د مزالا چې کوم مقصد زیلای امیشتوس ټول ته ملیم دی نو میش هغه شرط نه نسی چکیم ساتینا د میشتو پچا مانای نش یوا داسې درمیانه حال ورو بوسی چې په حال کې د مو ذات ہیں د مو نقصان ہیں د مو تاګ ہیں تا ټوله په ځتمنه طریقه سره وشي.
ملک جان فراز وزیر جرګا تا وینا کې وویل د جون میشتې اولنې ټا تبا ټولو تمانځای جمع کیږي او د جون په اولنې ټا با خپل تګل رټا کی
فیصله په وکړه یو کم پرا تاده پارتی اولایی پارتی اول سراره بیتا و که شد زر داو کو امنه صاحب دا شد زر و کو چه کیمت مون زای دای بر غوری یه کم پر دا کوشش و کو یه کم تا روش سای دایت مون زای تو چه کیم رونا شی جرمنا ورتا خواشا بو پاورس کا چاره گا کی سار وڑا ات مون زای پکر پو کی داو پو کی اره گا او مان کاره گا نہ روڑلا
د یادونه ده چې شمالی وزیرستانه د خلکو بې کوره کېدو نه پس اوتمانځایي مشرانو په بیا بیا لویې جرګې رابللې او دولت نه یې په بیا بیا د خپلو ستونزو د حل او خپلو سیمو ته د امن سره واپسۍ غوښتنې کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د شمالی وزیرستان مشران د پاکستان له حکومت او د هیواد پارلمان کې له اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې بې کوره کړل شوي خلک د روژه میاشت له را رسېدو وړاندې د هغوی کورونو ته ستانه کړي. دا مشران زیاتوي حکومت چې د قبایلي سیمو 95% برخه له وسلوالو پاکه ګرځوي نو ولې بیا بې کوره کړل شوي خلک په بېلابېلو پړاوونو کې خپلو کورونو ته ورستنوي. د قبایلي سیمو د مشرانو دا خبره اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له مشال ریډیو سره کړې چې سراج ظهیر پرې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د شمالی وزیرستان امایدین او سیاسی مشران وایي دوی د حکومت د مشرانو په شمول د نورو یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه وکړل خو د متاثرینو د واپسۍ مسلې حل نه کړه. نو دوی اوس د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشرانو نه غوښتنه کوي چې مسله ورته حل کړي. دې لړکې د شمالي وزیرستان اسلام آباد ته راغلي د مشرانو جرګې په پارلیمان کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه سره ملاقات وکړو چې پکې دې مشرانو له دوی غوښتنه وکړه چې د حکومت په وینا شمالي وزیرستان کې 95% علاقه له ترهګرو پاکه کړې شوې ده چې د دوی واپسی له روژې وړاندې وکړل شي. دې لړکی یو تن مشال ریډیو ته زیاته کړه
زما نوم ګلدراز خان دی او شمال وزیرستان سره تعلق دی. کم خلک چې هغې نروان شوي وو کنه وزیرستان نه نو هلته نه په 3-4 ورځو کې راغله هغې خلک هغې دپاره څه پراپر شیډول نه وو. اوس دا خلک چې ځي کنه د دې دپاره تقریبا 2-2.5 کاله په کار دي. نو موږ دا وایو چې دا خلک دې په زر نه در د روژې نه مخکې دا خلک په خپلو کورو ته په امن سره لاړ شي.
د شمالي وزیرستان د متاثرینو د قومي کمیټې مشر ملک غلام خان وزیر مشال ریډیو ته کمی چې دی باور لري چې سیاسي ګوندونه به د دې مسلې ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
نن هغه د میډیا پوزیشن لیډر نه او د نړۍ ټولې سیاسي پارټۍ چې کیمر شونې هغه نه میډیا امید لري چې دوی سره میډیا واپسي کوي او د میډیا کې مشکلات دي ان شاء الله د میډیا یقین دانی غونډه وکړي چې دوی سره میډیا بیا کوشش کوي.
د شمالي وزیرستان ملک خان دراز مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه.
زموږ غټ مقصد وزیرستان ته د آی ډی پیز واپسي د واپسي مطالبه وشوه. اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب او موږ ته دا واپسی یقین دہانی راکړه او موږ هم دا غواړو موږ د نور حکومت نه د ټولو نه دا ډیمانډ دی چې زمونږ آی ډی پیز واپس لاړ شي او د دې سره سره د دې تعمیر نو او د دې سکول او د کالج بندوبست هم وکړي شي. خبره دویم جی دغه ده چې زمونږ په وفاقي حکومت باندې زمونږ آی ډی پیز سکستونه پاتې دي نو برای مهرباني د سرکار د دې آی ډی پیز د خورانو عاجزانو ته دا شی جاری وساتي.
کله چې مشال ریډیو د پاکستان پیپلز پارټۍ د فاټانه د قومي اسمبلی په خوانی غړي اخونزاده چټان نه د متاثرینو د دې مسلې په اړه پوښتل نو هغه وی
یو مشترکه جرګه وه چې موږ د خورشید شاه صاحب سره میلاو کړله او د هغوی ډېر جایز مطالبه دا وایي چې حکومت دا دعوه کوي چې موږ په 95% ځمکه باندې خپل ریټ قائم کړی دی او چې څنګه د سواد څنګه د باجوړ آی ډی پیز په څه طریقې سره خپلو کورونو ته واپس شوي په دغه شان طریقې سره دې موږ هم واپس کړي. ګرمۍ موسم دی، روژه را روانه ده، ماشومان دي، زنانه دي، نو هغوی سره خورشید شاه صاحب واده وکړله. زه به د اسفندیار خان سره، زه به د مولانا فضل الرحمن صاحب، شیرپو خان، شاه محمود قریشي، دا څومره سیاسي پارټۍ چې دي د دوی مشران به زره غونډوم، موږ به یو مشترک لایحه عمل جوړو او ان شاء الله تعالی ستاسو سره به موږ هر وخت کې ولاړ یو.
د ذکر د قبایلي مشرانو دا جرګه په داسې وخت کې اسلام آباد کې د خورشید شاه سره میلاو شوه چې هم پرون د متاثرینو 15 یا کورنۍ وزیرستان ته بیرته ستنې شوې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهادتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیر سخت
راغلی تیر یا هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی دی. پاکستان په سنټ کې د قبایلی سیمو د خلکو استادو د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي پروژو د څار لپاره هم د پارلمان د غړیو یو کمیټه جوړ کړي. دا سنټران وایي هغه پیسې چې د قبایلو د بیساري قربانۍ په بدل کې د هغوی د سیمو د پرمختګ لپاره هغوی ته ورکول کیږي باید په سمه توګه ولګول شي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د تیرې نهې په ورځ د پاکستان په سنټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب شوی سنټر صالح شاه د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې څومره حکومتي او غیر حکومتي پرمختیایي منصوبې ترسره کیږي او یا ترسره شوي دي د هغې د سار او کره کتنې لپاره دې د یاد ایوان د اپوزیشن او حکومتي غړو یوه نماینده کمیټې جوړه کړل شي. د سنټر صالح شاه نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې د دا ډول کمیټې ضرورت تاسو ولې محسوسوئ نو نوموړی وایي
په بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پرورژلي قبایل چې دا واپس دي چې څه نه څه خو دا دوی په سمجھ کې راځي یا بهر ملکونو یا پاکستان موږ دپاره څه کړي دي او که دا پیسه دغسې ضایع شي تر فایلونو پورې محدوده شي نو دوی ته خو ته هم ظلم وایي زه هم ظلم ورته وایم دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلمان چې وګوري هغه بل وزن لري خو بد بل تخکاره شي.
په قبایلي سیمو کې د پرمختګ د منصوبو په اړه ځایي ولس هم دا دریز لري چې د پرمختیایي منصوبو نظام شفاف نه دی. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ نمو چې کله وپوښتل چې په حقیقت کې څه حال دی نو صفدر داوړ وایي
صرف د قبایلو نام استعمالیږي باقي روپۍ حکومت هم اسې استعمالوي د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته میلاویږي په والټا ګراوند باندې نه یوز کېږي یو روپۍ هم او که این جیوز دیم دوم داغا پوزیشنی دی که صرف بردی پروپوزل جوری که التا گراوند سندری میرا صحیح نکی گی
پا قبیلی سیمو که در گنشمیر لویو پر مختیعی منصوبو تیکی در پاکستانی پوز در انجینیرنگ شعبه در اداره اف دبلیو سر دی دا چی آیا در اداره تر سوری لانده چکم منصوبه تر سر کی گی در حقی در مالی معاملو کرکت نکی گی او کنا در دی پختن پا زواب کی پا اسلام آباد کی در اقتصادی چارو کارپو اکرام حوتی دا نظر لری
تقریباً 2% بجٹ سے داغی بھی داغی حاضر کی گی اور اگر 10,000 دے لکھا جو ٹھیکہ داران تو ویلی دغه بیرک جوڑ کا دغه کے منگ سڑک جوڑ کا لگا سول ٹھیکہ دار ہم نے ٹھیکہ مر گئی اور خپل ٹھیکہ داران لا ایف ڈبلیو لا یا دین ایل سی لا یا داغی ہم اگر حاضر نہ گئی دا آجت کم پراسس دے بل دی تک پیسو کو وہی چیرا دا پلانکے منگ لاختل کاغذات رو لی بیاجت کو نو اول خواہ گئی اور جواب نہ ہو گئی او کنا سو انسیسٹ کی
خو په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو د کمیټه مشر پخوانی چیف سیکرتر اعجاز قریشی وایي چې حکومت ته د اصلاحاتو په اړه وړاندې کړل شوې مسوده کې په قبایلی سیمو کې د مالی معاملو د حساب کتاب لپاره هم وړاندیزونه ورکړل شوي دي.
خاص کی او بل دازه چې دا ډېر زیات چک پوسټونه دي دام ختم شي ریشنلایزیشن شي کوم اچھا ریټ سے دی هغه ایمرجنسی کونسل خپل نمائنده به تجویز کوي چې سره پکا څنګه میونسپل کمیټه یې په خوا کار کول او په شان
سېنټر صالح شاه وایي چې د یادې کمیټې د جوړولو لپاره یې په یادېوان کې د حزب اختلاف او حزب اقتدار مشرانو سره غونډې کړې او ډېر ضربا دغه کمیټې جوړ شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په داسې حال کې چې د رواني میاشتې په 13 نیټه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي قبایلي مشران او سیاسي ګوندونه وخت په وخت غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې هم دغه انتخابات وکړل شي. دا چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو پر وړاندې کوم خنډونه دي او په تیر وختو کې په دغو سیمو کې د بلدیاتي نظام هڅې ولې بریالۍ نه شوې د دې پوښتنو د ځواب لپاره د منور شاه دا رپورټ اورو.
په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د بیلابیلو ګوندونو مشرانو په خیبر ایجنسۍ کې یوه احتجاجي مظاهره کړې چې پکې یې د حکومت نه د دې سیمو لپاره د بلدیاتي انتخاباتو په شمول یو شمیر غوښتنې کړې وې خو تر دې دمه مرکزي حکومت په دې حق لا هم فیصله نه ده کړې. هلته د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی الطاف خان وایي د حکومت په امر یاد کمیشن په قبایلي سیمو کې د انتخاباتو لپاره تیاری لري.
په کوم ورځ باندې قانون سازي دارو فیصله وکړه چې په پاټا کې به د پی ار ډی الیکشن کې د الیکشن کمیشن اف پاکستان د ټول نه ونه نه ایمي دي مداري دا چې الیکشن کنډکټ او الیکشن به موږ کنډکټ کوو کوم موږ په خبر پوښتنه پاتې کنډکټ کول شو کوم موږ په پاټا کې کنډکټ کوو باندې هغه نشته موږ باندې کوم کنډکټ کوو چې قانون سازي وشي.
دا چې مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو امر ولې نه کوي د واکمن مسلم لیگ نواز ګون غړی او په قامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نماینده محمد نذیر خان په دې پوښتنه وویل
د فټر نویت وو مکمل سره سره بدل دی خو بیا به هرحال موجوده چې کوم د میر گورنر دی هغه په دې شکل ډېر سیر دی کوشش هغې ده لګولی چې مکمل د فټر نظام بدل شي او د کوم د بلدیاتي انتخابات ویل کمر ته حق حقدار ته د ملاو شي که په نیچل سطح باندې دغه خبره روشي چې مثال گاو گاو کیر کیر داتا چې کوم دغه مراعات ملاو شي نور څوک به د مراعات نه پاتې کیږي.
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي نظام په وړاندې آئینی او قانوني خنډونه موجود دي.
انتظام پولیټیکل دلان دی څو پورې دا دستور زمونږ بدل شوی نه او دا ایف سی آر سیستم خطا شوی نه نو اسې کول څه فائدہ نشته دا او پلاس کې اختیار نه دا پلاس کې د ناظم پاره کې نه دی کونسلر پاره کې نه دی دا هیڅ فائدہ نه
دا. راز په قبایلی سیمو کې په 2013 پګم کال کې هم د بلدیاتي نظام نافذولو هڅې شوې وي خو ولسته یې هیڅ د پام وړ ګټه نه ورسولې. د دې سوه جوه په هغه وخت کې د مومند ایجنسۍ نه منتخب شوی کونسلر ضیا الله یې پاړه وایي
چونکه دغه کونسل له وخت ورنکه شناغي صاحب اختیارات ورکړی شوي څنګه چې دوی ویلي وو
هغه کې جوړه ناظم خبره کړې وه، هغه ناظم هم دی کې نه اوټا کړی شوی، نائب ناظم هم دی کې نه اوټا کړی شوی، زید تر نامینیشن چې کوم وه کې د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن 30% نو هغه کونسل ته هغوی سره اختیارات نه ملاو څنګه چې د خلکو تمه وه.
دې ته په اشاره سره د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان وویل
قبایلو ته د هله دا سیستم ورک چې هغه کوم خلک منتخب شي هغوی اختیارمن هم وي، چې په باقی ملک کې څنګه سیستم دی هماغه سي فنډم بیا هغوی ته ملاویږي، هغه سي اختیار هم ورته ملاویږي او هغوی د هر شي په خپله باندې منظوري کولی شي، د خپلې ایجنسۍ په سطح، د خپل تحصیل په سطح یا د خپل یونین کونسل په سطح، نو هغه سیستم به بیا کامیاب شي.
د انساني حقوقو ادارې وایي که حکومت په قبایلي سیمو کې پرمختګ کول غواړي نو د هغې لپاره به د سیمو کې سیاسي اصلاحات اولنی قدم وي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو نه هنیمی بجې کېدونکو دی د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی داوا کوي چې تیرو کلونو په پرتله سږ کال په یاد سوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. ناصر دورانی زیاته کړې چې ځینې مقامي وسلوالې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو خبره کوي، خو د غوډلو ته د بهرنیو ډلو ملاتړ ترلاسه نه دی. د پاکستان پوځ داوا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنگي الوتکو د وسلوالو 15 پټنډایونه په نښه کړي او 14 وسلوالې وژلې دي. د پوځ د وینا تر مخه چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په تخیلو کې تیره ورځ ترسره کړي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځای وزیر لوی جرګې حکومت ته د جون د لومړۍ نیټې پورې خپلو سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی دی. د دې نه مخکې دا مهلت تېره ورځ ختم شوی و، خو تېره ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د پارلمان د غړي محمد نذیر په غوښتنه یادې جرګې دغه مهلت وغځولو. د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علي شاه تېره ورځ ویلي د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې نیول شوو څلورو ملزمانو د سبیل محمود په وژنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولی شي چې په ایران کې ښوونځو ته ولاړ شي. د ایران تسلیم خبري اجانس وایي چې آیت الله علي خامنایي ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نشي. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې جنگیالو اوس د پخوانی لرغونی ښار پالمینا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په بریتانیا کې د شام د بشري حقونو د سر ډلې تېره ورځ وویل چې وسلوالو پس له هغې د دغه ښار تقریبا ټولې عصري برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونو دغه برخې پرېښوې. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو اسلامي سختدریدو ډلو مشران وژلي دي. تېره ورځ په پیرس کې د فرانس دفاع د وزارت لخوا خپور شوي په بیان کې ویل شوي چې عمده اګهاما او ابراهیم اګانا والین روانه ونۍ د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووژل شول.
لن خبرونه مول مجید بابر واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانې خپل اداریه پر روان بجټ لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د تیر څه وخت نه د راتلونکي بجټ په حق لا په حکومتي کچ ولستا تسلی ورکړې کیږي، خو تیر ورځ د فیډرل بورډ آف ریونیو لخوا ورکړې شوی اشارو نه دا امید پیدا شوی دی چې راتلونکي بجټ به غریب ولستا اسانتیاوي ورکولو سره سره مشکلات کمولو سبب هم جوړیږي. ورسپانې لیکي چې د حکومتي داوو او نړیوالو ادارو جایزه رپورټونو ته وکتلې شي نو زموږ د معیشت په صورتحال کې د تیر دوو کالونو بهتري راغلی دی، خو د دې ګټې په صحیح توګه غریب اولس ته ندی رسیدلی. ورسپانه لیکي چې د قدرتي وسایلو نه ډک زمنګ د ملک معیشت کله هم په خراب حالت کې نه و پاتې، بلکې زمنګ د حکمرانانو غلط پالیسو او کرپشن ورته نقصان رسولې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا وخت د هر یو تن شناختی کارت نمبر د دې ټیکس نمبر ګرځولې کیږي. په بجټ کې د هر یو تن نه د هغه د آمدن او جایداد مطابق د ټیکس وصولي یقیني کړي شي. کرپشن ختمولو او نورو ملکونو ته وړلې شوی دولت واپس خپل ملک ته راوړلو لپاره د ګامونه پورته کړي شي او د نمایشي ګامونو زاید اولستا روزگار، ارزان خوراک، تعلیم او صحت سہولیات ورکړی شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خفیه ادارو ترمنز د ترهګرۍ په ضد د خپل منځي مرستې او ګډو حلو ځلو لپاره په یو تړون لاسلیک شوی دی. د تړون لاندې بعد دواړه هیوادونو خفیه ادارې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې یو بل سره مرستې کوي او ملزمانو څخه به ګډې پلټنې کوي. ورسپانه لیکي چې په دغه تړون عمل درآمد په سیمه کې د تیرو څو لسیزو راهیسې را روانې ترهګرۍ او بدامنۍ په مخنیوي مهم کردار ادا کولی شي. ورسپانه لیکي چې د دوانو هیوادونو یو بل سره په اخلاص سره مرسته وکړي او د پولي دوانه غاړو ته د ترهګرو او ورانکارو د موجودګۍ په اړه خفیه معلومات شریک کړي، نو لرې نه ده چې د سیمې نه بعد ترهګرۍ خاتمه وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په دغه رقم تړون سره دا خبره په ډاګه کیږي چې اوس هغوی د تیرو وختونو د شکونو او غلط فهمو څخه راوتلي دي او د خپل منځي باور او مرستې په لورې روان دي، او دغه خپل منځي باور د دواړو هیوادونو اړیکې د مثالي خوالي طرف ته ورسمولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورسپانه لیکي سعودي عرب له خپل ملګري هیواد پاکستان څخه د اټومي وسلو اغستلو پریکړه کړې ده. بلخوا د بی بی سي خبرې ادارې په یو لیکنه کې راغلي، په داسې حال کې چې د افغانستان یو عدالت د سې شنبې پر ورځ د کابل د یوې میرمنې فرخندي په وژنه کې تورونو پولیسو ته د یو کال قید سزا واوروله. زیاتره افغانان پر دې باور دي چې عدالت د فرخندي د وژنې قضیه په سمه توګه حلولو کې پاتې راغلی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا یو چارواکي سنډي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي سعودي عرب له پاکستانه د اټومي وسلو د اخیستو اراده لري. دا خبرونه په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر خبرې روانې دي. سعودي عرب د ایران د لاجمن اټومي پروګرام په سر د یو تړون په حق له اندېښنې لري، او د سعودي عرب د استخباراتو پخواني مشر ترکی بن فیصل خبرداری ورکړې دي چې دا به په سیمه کې اټومي وسلو جوړولو ته لاره هواره کړي. سنډي ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلي چې سعودي عرب له وړاندې نه د خپل اتحادي هیواد پاکستان ته اټومي وسلې اغیستو پریکړه کړې ده. مقاله لیکي په دې راپور کې د یو امریکایي چارواکي چینې غوښتل نوم یې واغوستل شي په حواله ویل شوی دی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د اټومي وسلو په اړه اوږدمهاله تړون موجود دی، او اوس د سعودي موجوده حکومت په دې لاره کې د پرمخ تللو لپاره ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. انډیپندنت لیکي خلیجي ریاستونو خبرداری ورکړی دی ار اغه تړون چې د ایران لپاره د یورانیمو غنی کول ممکنه کولی شي د سیمې په هیوادونو کې به د اټومي وسلو د جوړولو یو مقابله شروع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دې اندېښنو له وجې تیرونه په کیمپ ډیوډ کې د امریکا اتحادي خلیجي ریاستونو سره بحثونه کړي دي. بلخوا د برتانیا خبری ادارې بی بی سی په یو مقاله کې لیکلي دي چې د نهه پاورست افغانستان یو عدالت لخوا یولس پولیسو ته د یو کال د قید سزا واورول شو چې د فرخندي د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلی وو. مقاله لیکي د دغه اورېدنې پر مهال انصاف په خپل له ازمیښت سره مخ وو. بی بی سی لیکي چې د افغانستان دننه او بهر زیاتره خلک په دې باور دي چې د فرخندي په اورېدنه کې عدالت انصاف ورکولو کې پاتې راغلی دی. مقاله لیکي د دې پیښې ډیرو لږو تورونو کسانو پر ضد قانوني کارروایانې وشوې او د مقدمې اورېدنه ډیره زر پای ته ورسول شوه. د نهې په ورځ د سزاګانو ورکول وروسته د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخنده نادری بی بی سي ته ویلي دي چې د فرخندي په وژنه کې په رښتیا توګه ککړ کسان عدالت ته نه دي وړاندې کړل شوي. نوموړې وایي چې د سیاسي فشار له وجې پر یو لوړ پوړي پولیس چارواکي هم تور نه دی لګول شوی. فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې د قهرجنو کسانو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شوی وه. مقاله لیکي د پیښې په افغان ټولنه سخت اثرات غورځولي دي. د بشري حقونو ډلو دې لړکي له وړاندې نه غبرګونونه ښودلي دي. مقاله لیکي په افغانستان کې چې اکثره جنازې سړي اوچتوي د فرخندې کټ ته ښځو اوږې ورکړې، چې دا یوه حیرانوونکې خبره وه. اغه کوڅه چرته چې فرخنده وجل شي و د پیښې وروسته ورته ډیر سر د فرخندي نوم ورکړل شو. په دې وروستیو کې د فرخندي د وژنې پر ضد د لاریونونو او مختلفو دستورو لړۍ هم وشوه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران مذهبي مشروای نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنکړي چې د ایران د پوځي مرکزونو پلټنه وکړي. آیت الله علی خامنائی همداراز د یو شمېر نړیوالو له دې غوښتنې سره مخالفت وکړل چې د ایران له ساینس پوهانو سره مرکې وکړي. په دې ترڅ کې اسرائیل یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او نړیوالو ته خبرداری ورکړل چې که د تهران مخه ونیول شي اټومي وسلې به ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران پوځي مرکزونه وپلټي. خامنائی په تهران کې د نویو فارغو شویو افسرانو غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل
موږ وویل
چې اجازه نه ورکوو چې له هیڅ یو پوځي مرکزه هیڅ ډول پلټنه د بهرنیو له لورې وشي. دوی وایي چې موږ راځو ستاسو له پوهانو سره مرکې کوو، یعنی په حقیقت کې غواړي چې تحقیق وکړي. موږ اجازه نه ورکوو چې زموږ اټومي پوهانو او د هر مهمې او حساسې برخې پوهانو ته لږ څه هم توهین وشي. زه اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
خامنه ای دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې ایران ته د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او جرمني د جون تر دیرشمې ضرب العجل ټاکلی دی، څو دواړه لوري د تهران د اټومي هڅو په برخه کې یو تړون وکړي. د جرمني پوهان ور پوهنتون کې د اټومي زده کړو د ډاکټرا محصل او د کابل د ساینس پوهنځي استاد محمد تنها اسدي رډو ته وویل چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له اصولو سره د خامنه ای خبره مخالفه نه ده.
د نړیوال اټومي انرژي اژانس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اژانس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي. یعنی هر هیواد چې استوي ټکنالوژي کاروي هغه مسؤل نه دی چې خپل نظامی ټکنالوژي هم کا استوي وي نړیوال اټومي انرژي اژانس، بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
په اټومي برخه کې د ایران دغه قانوني هڅو ته اسرائیل ژور اندېښنه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره ورځ په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل که چیرته موږ غواړو چې وپوهیږو چې له ایران سره د دغه تړون له امله څه پیښیږي، نو تاسو وګورئ چې له شمالي کوریا سره د شوي تړون له مخې څه وشول. د مفتشانو او ژمنو سربیره شمالي کوریا اټومي قوت شو. دغه اونۍ شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالیتوب یې یوه اټومي وسله جوړه کړې. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه نژدې ده چې له ایران سره ورته تیروتنه وکړي، او زه ویره لرم لومړنۍ موافقه همداسې شوي. د سیمې سوله او ثبات چې نړۍ یې غواړي په دې کې ده چې موږ ټینګار کوو چې بهتره تړون وشي، او لا هم ناوخته نه دی. نړیوال له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي، څو په بدل کې پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلي بندیزونه لرې شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې غړو له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه کړې ده. او بخیده د پرځایو بل رپورت دی، د کابل ابتدایي محکمې د حلیم په نوم یو کس خپل لور سره د جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم کړ. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو علني محاکمه دایره شوې وه چې مجرم د جنسي تیری قرباني شوی او د مدني ټولنې او رسنیو په لسګونو استازو ګډون پکې کړی و. د موظف سرنوال لخوا په ترتیب شوې دوسیه کې ذکر شوی و چې دغه کس له تیرو یوولسو کلونو راهیسې پر خپلې لور جنسي تیری کړی دی. د مدني ټولنې غړو هیله وښوده چې د ټولنې د اصلاح او د شریعت د پلي کولو په خاطر د عدالت حکم باید عملي شي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې ورو.
که هم پر افغان حکومت دا انتقادونه کېدل چې له ښځو سره د زور زیاتي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو د لومړي ځل لپاره د حکومت عدلي ارګانونو یو پلار له خپلې لور سره د جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم کړ. په لومړي سر کې موظف سارنوال د پیښې په اړه له مجرم حلیم او د ده د لور خاطرې څخه شوې څېړنې تشریح کړې، او له هغې وروسته مجرم او قرباني شوې ته د اعتراض او پوښتنو موقع ورکړل شوه. د کابل د لومړۍ حوزې د ابتدایي محکمې رئیس سید احمد د محکمې د جریان له اورېدو وروسته د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه:
جرم تو حلیم خان ولد گلاجان.
پر تا حلیم خان د گلاجان زوی پر خپل لور خاطرې د جنسي تیری جرم ثابت دی. د ښځو پر وړاندې د خشونت د منې د قانون او د جزا د قانون لمخې ته د اعدام په حکم محکوم یې.
د راپورونو لمخې پر خاطرې خپل پلار د لومړي ځل لپاره په 11 کلنۍ کې جنسي تیری وکړ، او له هغې وروسته په مسلسله توګه دغه کار ته دوام ورکړی دی. خاطره اوس مهال څه باندې 40 کلنه ده، او د خپل پلار د جنسي تیری په نتیجه کې اوس مهال د یوې 2 کلنې لور او یو درې میاشتنی زوی مور ده. خاطرې ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د پیښې په اړه حکومتي ارګانونو ته عریضې کړې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دوی وویل که قضیه یې رسنیو ته نه وی ایستلې، پلار به تر اوسه هم بندي شوی نه و.
محکمه حکم صادر کړ، هیله ده چې پلی شي. که دا حکم پلی نشي، د دل له سبا موږ ته ډېر ضرر ورسیږي.
د خزو د حقونو فعالان وای د دې لپاره چې پراتلونکي کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی مخه نیول شوی وي، حکومت ته پکار ده چې په داسې مواردو کې د اسلام له شریعت او د هیواد د نافذو قوانینو سره سم عمل وکړي. له دې جملې نه حمیدې وردک وویل
دې قضیه همه چیز واضح شد.
په دې قضیه کې هر څه روښانه شول، حتی د ډي ان ا راپور هم تصدیق کړ چې دواړه ماشومان د دې له پلاره دي. هیله ده دا حکم پلی شي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له ښځو سره د زور زیاتی پیښې اورېدل شوي. خدا چې پلار دې پر خپلې لور جنسي تېری وکړي، دا لومړی ځل دی چې رسنۍ پرې خپرونې کوي او محاکمه پرې دایرېږي. سره له دې چې یادې ابتدایه محکمې وویل چې دا حکم وروستی نه دی او مجرم کولی شي چې استیناف ته مراجعه وکړي، خو کارپوهان او عام خلک وایي چې عادي ارګانونه دې په دې برخه کې عدالت پلی کړي.
له کابل مو د خان محمد سین رپورټ اوریدو. د افغانستان په خوست کې د چهارشنبې په ورځ د مدني ټولنو له لوري د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي په تخنیکی همکارۍ په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د مرستې او په دغو خبرو اترو کې د افغانانو د پراخې ونډې لپاره یو شبکه جوړه شوه. نجیب الله لوخیل په دغه اړه تفصیل راکوي.
په خوست کې د عدالت غوښتنې په نوم د مدني ټولنو یو داسې شبکه جوړه شوه چې هغه به تر ډېره په ټولنه کې د سولې، تفاهم او جوړجاړي لپاره کار کوي. یاده شبکه چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي د سیمه ییز دفتر په تخنیکي ملاتړ به کار پیلوي، د خلکو شکایتونه، اړتیاوې او غوښتنې به د حکومتي چارواکو سره شریکوي او هغه ټول لاملونه به په ګوته کوي چې د هغې له امله په ټولنه کې ستونزې، شخړې او خوابدۍ پیدا کیږي. د چهارشنبې په ورځ د مدني ټولنو د عدالت غوښتنې شبکې د کار په پیل غونډه کې مدني فعال زاهد شاه انګار ویل چې
دا شبکه یا مدني خوځښت به د دې جوګه شي چې تفاهم لپاره زمینه برابرېږي. په خوست کې لا تر اوسه د قومونو ترمنځ، د کورنیو ترمنځ، د اشخاصو او افرادو ترمنځ ډېر زیاتې منازعې موجودې دي او په دویم ګام کې به سولې لپاره چې هغه یوه لویه پروسه ده، د خوست په کچه به د هغې لپاره هم اسانتیاوې او زمینې رامنځته کړی شي.
د خوست درې تنه مدني فعالانې میرمن سعادت، ندبیبي عمري او نسرین نفسانی وایي چې دا شبکه به د خلکو مشکلات چارواکو ته رسوي، د هغو خلکو مخنیوی به کوي چې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په روابطو راغلي وي یا د جګړې پر ښکېلو خواوو اغېز ونه لري.
هغه مشکلات چې په ټولنه کې موجود دي هغې ته یو ګروپ وټاکل شي، یا شورا جوړه شوله چې هغه مشکلات لوړ مقامات ته راجع کړي.
یو قسم خلک دي چې په روابط یا سولې پروګرام ته د څه نوي لیدلې، څه نوي زده ته د خپل په کور په صلح نه پیږي چې زه د خپل کور صلح څرګرولم، نو دلته په روابط ورته معاش ته پوره تنخې ته پوره
دا دی ولس ستونزه ټولوي، بیا یې مربوطه مرجو ته رسوي ترڅو پر چې د ولس غږ حکومت ته ورسوي او د حکومت غږ ولس ته ورسوي، نو دا ستونزې کوم مشکلات چې دي دا په تفاهم سره حل کیږي.
د مدني ټولنې یو بل تنغړی سپین روان نورزی د مدني ټولنو د عدالت غوښتنې د شبکې تاسیس له دې کبله ګټور ګڼي چې دا به حکومتي ادارې هم د خلکو د ستونزو هواري ته متوجه کړي.
دوی به ادارې دې ته هڅوي چې د خلکو مشکل حل کړي. کچېرې د خلکو مشکل حل شي، هغه فاصله چې د دولت او د ولس ترمنځ موجوده ده هغه به ختم شي او ولس به د دولت یو قوي همکار جوړ شي.
د یادونې وړ ده څو ځله وړاندې هم په خوست کې د مدني ټولنو د ګډو شبکو په نوم بنسټونه جوړ شوي ول، خو تر پایه ونه توانېدل چې خپلې چارې منظمې او همغږې کړي. خو دا ځل مدني فعالان هیله څرګندوي که چیرې یوناما تخنیکي ملاتړ وکړي نو فعالیتونه به ګټور تمام شي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2110، 15315، 15315 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د نازی اقبال په غږ د سندره تاسو ته ورو
نا
سری شننی خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو دا پنجاب صوبے پا لاہور خار کی عدالت دا جماعت یو امام تا دا شیعگانو خلاف دا کرک خبرولو پا تور دا پینزکا لبند سزا ورولی دا غکز دا فروری پا میاش کی دا پنجاب لکسور سیمی څخه نیول شوی وو. دا چې داسې خلکو ته له سزاګانو ورکولو سره به په پاکستان کې د ترهګرۍ او نامنۍ په پیښو کې ګڼی کمی راشي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
په پنجاب کې یو عدالت د جماعت یو امام ته په کرکجنې وینا کولو د 500 کالو کې سزا اورولې ده. ای پی خبری اجانس لیکي په دغه امام تور وو چې په خپله خطبه کې د شیعګانو خلاف نفرت خورولو. د ترهګرۍ خلاف د قومي اکشن پلان لاندې دغه امام ته د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د 500 کالو د قید سزا اورولې ده. بلخوا د دفاعي چارو څیړونکی طلعت مسعود وایي داسې خلکو ته سزا ورکول یو ښه پیل دی.
قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں
سوک چې د قانون خلاف ورزی کوي او کرکجن وینا هم په دې دایره کې راځي چې کتا سو د خلکو خلاف نفرت خوروي او د هغوی خلاف قهرجن خبرې کوي نو یو لحاظ سره د دغه نه په ملکی ترهګری او تندروي خوريږي او د خلکو د یو بل نه نفرت زیاتیږي او ځکه خو اوس د دې خلاف قانون جوړ شوی دی او چې کوم خلک دا کوي باید سزا ورته ورکړل شي. زما په فکر دا ډیر ښه پیل دی ځکه چې پاکستان کې پر دې بالکل عمل نه کېدو. زما په خیال دا لومړی ځل دی چې داسې جرم مخې ته راغلی او سزا هم ورته ورکړل شوه.
په پاکستان کې په دې تیر نږدو کلونو کې فرقه ییز نښتې زیاتې شوي دي چې پکې په کوټه کې په هزارګانو او شیعه زیارت کوونکو وسوال بریدونه شامل دي. په روانه میاشت کې په کراچۍ کې 44 اسماعیلي ووژل شول. د دې سره سره د دغه هیواد په یو شمېر برخو کې په شیعه مسلمانانو بریدونه شوي دي. دا چې په ټولنه کې مذهبي مشران بیا څنګه د کرکې خورولو نه ډډه وکړي په ځواب کې د پاکستان علما کونسل مشر طاہر اشرفی وائی
یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے
دا ٹھولو مکاتب فکر پا علماء دا ذمہ وار رازی چھے دا سی خبر اونا کری چھے دا چھا زڑا پر آزار شی او چھے ترینا دا نورو مکتب فکر احساسات مجروح شی. پا دی لڑکی دا پاکستان دا علماء کونسل تیر کالا دا زل ہم دا یو ضابط اخلاق پا جوڑا ولو کی دا ٹھولو دینی علمانو سر خبری کری دی. پاکستان دا ٹھولو دے پا دا غیوات کی اسی دن کے ہر یو کس یو شان حقونا لری. دوی تا باید امن او تحفظ ورکل شي او دا د حکومت ذمہواری هم ده او د مسلمانانو هم او زمونږ دین هم د دې هدایت کوي.
د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په یو سکول د وسوالو په حمله کې تر یو نیم سلو پورې کسان ووژل شو چې زیاتره یې د سکول ماشومان وو. د دغه حملې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او په ټولنه کې د کرکې د ختمولو لپاره د قومي اکشن پلان په نوم یوه پالیسي جوړه کړه. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اردوونکو په بلوچستان کې د دینی مدرسو زده کوونکي د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د هیواد د نورو تعلیمي ادارو د طالب علمانو په څیر دوی ته هم لیپټاپ کمپیوټرونه ورکړي. دغه زده کوونکو په خبره دوی غواړي چې له دینی زده کړو سره سره ساينسي او جدید زده کړې هم وکړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د لیپ ټاپ پروژې مرستیاله مشال ریډیو ته ویلي چې دا کار به ګټور وي، مګر دا چې د ځینو تکنیکی ستونزو له وجې عملي کول به ډیر وخت ونیسي. په دغه اړه نور ورو د نیاز مساخیل پر رپورټ کې
په کوټه کې د یوې دینی مدرسې زده کوونکي سیف الدین سیفی وایي چې حکومت لکه د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو ته لیپټاپونه ورکوي، دغه شان دوی هم حق لري.
چونکې دا ټیم د کمپیوټر او لیپټاپ دا د تعلیم یو شاخ دی، بلکې کدا درته هم دا د معلوماتو یو باغ دی، او نو ځکه زموږ خو ډېر زیات ضرورت کوو چې طالبان ته دا لیپټاپ او کمپیوټر ورکول سي او دوی له تعلیم سره نور شوق پیدا شي.
سیف الدین سیفی په دغه اړه زیاتوي،
زه همیشه دا ویم چې یو طالب د بخاری درس کولای سي، د سویکس درس هم کولای سي، د بیولوژي او د ټکنالوژي درس هم کولای سي. زه خو هم دغه موجوده وخت زیات صورت ساینسي زده کړی دي. دیني خو زموږ حصه ده، زموږ د ایمان بلکې زموږ د زندگی حصه ده، او عصري علوم چې چا حاصل کړ هغه دا مسائل او مشکل په اسانۍ سره کړسوي.
د ویبلې دینی مدرسې زده کوونکي حافظ روزالدین هم په دغه لړ کې وایي چې دوی ته د لیپټاپ او نورو جدیدو ذریعو بندوبست کول د وخت لوی ضرورت دی.
دا لیپټاپ چې کوم دی دا موجوده وخت د حالات په مطابق باندې یو ضرورت پاته دی. د دې څخه موږ نه مخالفت کوو، دې ته موږ په دواړو دغه تیار یو چې دینی سره سره عصري چې کوم دی هغه وسره ګزکه وسی، او عالم چې کوم دی هغه چې عصري علم ورسره کړی هغه یقینا بیا ډیر مختومي.
دا مدرسې زده کوونکي سیف الدین سیفی پر حکومت حیران دی چې اخر ولې تر اوسه د دوی دغه غشتنې ته پاملرنه نه ده کړې.
سخن د مدارس وزارت تر کلجان زیات هو سکته دا لیبل لمرز خلیرین سی د دهشتګردی لیبل یقینا دهشت دا په اسلام کې ستنه، د دهشت معنی د خوف اچونکو. نن کې اسلام چاته د ورولګلوي درس ورکوي، د امن درس ورکوي، د سلامتی درس ورکوي، هغه به دهشت او خوف څنګه پیدا کوي؟
د دینی مدرسو زده کوونکو دغه غوښتنه مې په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم د لیپټاپ د پروژې کوارډینیټر مایزه حمید مخې ته کښېښوله. نو نوموړي په اړه وویل
ضرور پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں رجسٹر کرنا پڑے گا مدرسہ کو.
دا بالکل ممکن تھا، مگر ددی لپاره به مدرسے رجسٹر کول پکاروی، او پزانګړې توګه هغه مدرسې د کوم سندونه چې د پاکستان د لوړو زده کړو اداره ایچ ای سی منی. نو داسي پروگرام هلته هم عمل کېدلای سي، مگر زما په فکر هغه به ډیر وخت وغواړي. بلوچستان کې د دینی مدرسو زده کوونکو د لیپټاپ غوښتنه په داسې حال کې مخې ته راځي چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه د پوهنتون او لوړو زده کړو زده کوونکو ته د لیپټاپ ورکولو پروژه له کال 2014 څخه روانه ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بي دي د کرن خان ل دې نوې سندرې تاسو خوند واخلې، تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
دانا قلار ژوندون زما کا فقلار ربا، او زما دلدار ربا، زما دلدار ربا، زما دلدار ربا، اے زما دلدار ربا. فکر تم دستر گورنا، تم چراغ فکر تم دستر گورنا، تیمان دشوندو سدا درنه غواړم سکون
پریمان د ژوندم ز درنه غواړم سکون
ما دې محروم نکې د حسن د گلزار ربا آسمان دے خڑ پلو ہو جوڑ دے لڑزان پسم کا
آسمان دے خڑ پلو ہو جوڑ دے لڑزان پسم کا
راج دے دا جنگو جنو ناو زدر نغوارم سکون
راج دے دا جنگو جنو ناو زدر نغوارم سکون
دا جنگ پرستو لاسنی والواری سرکار رباو
زمان دے لارا